شپږ بجې شوې د اسدي رډو په ماښامنۍ خبري مچاله کې موزه احمد شیبر کوربه ما السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه د القاعده د سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړی دي. دغه وزارت پر نوسیشن بي په بیان کې د القاعده د مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوریدلی شئ. د بشری سازمانونو له نیوکو او اندېښنو سره سره د طالبانو د کندهار ولایت ابتدایي محکمې 12 کسان په مازر کې په درو وهلې دي. د طالبانو د کندهار د والی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د سیشنبی په ورځ د دوی پټکو د غلا، زنا او لواطت په تور وهل شوي دي. طالبانو تیر اونۍ په سرپل کې هم د څو میرمنو په ګډون درش پېته تنه په ورته تورونو په درو ووهل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ غبرګونونه و پارول. یوناما په محضر کې د درو وهلو پیښې وغندلې او د غوښمنو خلاف یې وبللې چې افغانستان د شکنجې د مخنیوي په هدف کړی دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړي، خو دغه رخصتیو کره نیټې نه یادې کړي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبې پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبرې کړي ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړي دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکي یک شنبې د عرفی او دوشنبې د لوی اختر ورځ اعلان کړي. د عرفی او اختر یادې نیټې له سعودي عربستان سره یوه ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې له سعودي عربستان سره اخترونه او روچې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یوه ورځ نه اعلانې شي. با خبره سرچینې وایي چې د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا دایر سره د اړیکو په شک په وروستیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه یې خپاره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو سرغړونې په تور په توقف کې دي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو نن وویل چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلېشي د هیواد ته ورسېږي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تېر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی پټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشیا او شک کړي چې ممکن په کابل کې تیروي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتونکو سمی یوسفزي سره شریکه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریا کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځو.
اته کنن په بازار کراچي لام کراچي غاډو شل دې شې ورځ کار
لاس بل عمر لرم دا گیزا لري مخم ورځ د کور کم
د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو را روان اختر هم په یاد دی. د څارویو د بیو او د قربانیو په اړه به واورئ. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګه ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوی دی. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دی. نور لا صدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالره جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا 8 کاله ښودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 لسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګریزو بریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوي چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې 8 روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یوه هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورځپاڼې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 5 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. له تیرو 3 میاشتو راهیسې دا 2م ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه څه پیغام ورکوي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار اسدالله الدین د سیاسي چارو له شنونکي سمی یوسف زی څخه کړي.
زه فکر کوم الغامدي نومونه هم اورېدل شوي وو، خو دی پته زیږي چې اسامه بن لادن باډیګارډ پاتې شوی، د هغه په سلګونو باډیګارډان لرل. دې نه زیات زه فکر نه کوم چې هغه داسې د لیډرشپ او د مشري توان ولري، خو القاعده اکثره غړي یې له منځه تللي دي. یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې وو هغه وژل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې مشرتابه ته نږدې وو، اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري، دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې، دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي، نو دوی اخیری موقعیت که هغه شل کاله یا 10 کاله پخوا کوم ځای کې ثابت شوی وي، دوی هماغه ځای ته اشاره کوي چې په هغه ځای کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده، او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسفزای چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د دغو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه، دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره له دې چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړلو چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري، دوی پخواني موقعیتونه ښیي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي، ولو کاغه ډېر پخوا هم وي او دا امکان لري چې څوک د دومره ډېر وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توره بوره کې څوک د ژوند کول لپاره مجبوریت ولري، که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توره بوره یوازې د څه وخت لپاره د ژوند کولو لپاره، د پټ کېدلو لپاره القاعده تعقیب لاندې او دغه وخت کې یو څو داشتو یا څو افتو د پاره د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب، یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په وروستیو کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزه اعلانول، هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده. هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ورباندې مقرر کول دا به د دوحې له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو څو ځل رسما ویلي دي، لوړ رتبه چارواکو ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده، او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوي دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورځپاڼې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان ښودل کیږي. څه فکر کوي دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې؟ دا هم جنجالي دي، طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دي ممکنه اوسنی مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، خو بل چا خپل نوم باندې مضمون لیکلی دا خلانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی، وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر کابل کې ووجل شو، دغه د وجلو چې د طالبانو دغه د وجلو نه انکار کړی دی، د هغه هلته وجود د وجل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني ترسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خو دا رقم مضمون لیکل چې القاعده والا د افغانستان ته ولاړ شي، دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا دپاره یا د ژوند د پات کېدو دپاره وګرځي، خو دا په دې معنی نه چې د کیمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کیمپ ترې جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. وچا دغه څرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دی. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړی دی. وچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. کرکټ ته مخه کړو. د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل یو ځل بیا د شلو وریزو سیالیو د آل راونډرانو په کتار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دي چې محمد نبی په روان شلو وریز نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپا چون کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله هغه د آل راونډرانو په کتار کې اول مقام ته رسیدلی دی. دغه راست د شلوري سوسیالیو د توپا چونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقي شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شلوري زو لوبو د لاس غوره توپهونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په روسیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبتې نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلی شي، نو په لسو غوره توپهونکو کې به یې نوم راشي. د ویلو ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایه پوري به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډیر بدلونونه نراشي. نن په دې نړیوال جام کې د سریلانکا او نیپال لوبه د باران له امله ونه شوه. د استرالیا لوبډلې په 9 وکټو نامیبیا ته سخت ماتې ورکړه او د کابل په وخت وبچې د امریکا د متحده ایالاتونو او هند مسابقه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې د رادیو لاري اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله قرباني لپاره د څارویو د پیر توان نه لري. د څارویو پلورونکي هم وایي چې سږ کال د څارویو بازار څه پیکه غوندې دی چې علت یې د دوی په ټکیو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزور اقتصاد ګڼي. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویاند وایي چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نظم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پوره پوری.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصاد یې کمزوری شوی او سږ کال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکی افندي وایي دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. پخوا موږ کړي دي، اوس مشکلات موږ دې لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تجلی کې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چلاسی کراچی لري هم ازادي راډیو ته وویل چې کاری ښه نه دی او سږ کال د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولی.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار ښه و، بس قرباني م کوله. سږ کال بس دومره کیږي چې ایله کور پامل پی وچلو، نشو کولی چې قرباني وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر مالداران چې خپل څاروي خرڅلاو ته ایستلي وایي بازارونه ساړه دي. یو له دوی څخه عبدالوحید ازادي راډیو ته وویل
په هر بازار کې چې شل تر دېرش څاروي وړو له یوه یا دوه څخه ډېر نه خرڅېږي، بیې ډېرې لوړې دي. خلک هم چې راځي بیه کوي، بیا یې نه اخلي. په تېرو کلونو کې عواید ښه وو، سپما به مو هم کوله، اوس ډېره لږه ګټه پاتې کېږي، مقصد ورځ تېروو.
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري.
موږ خو وایو بولي وو ګنج ته، ځکه زیاتره چې ولو کمزور شي پورې په لاټه کې ولو، ځکه چې کاروبار د خلکو څو ضعیفه ده. په ښه شي اوس نه سوه رسېده، کمزوره شی ډېر خرڅېدو، وړ شی ډېر خرڅېدو، په غټ شي باندې اوس نه رسېدو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري، خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
د بخش کنټرول نرخ ما کوم مورد نه
ده. د څارویو د خرڅلاو په برخه کې موږ کنټرول نه لرو، خو د کابل ښاروالۍ د څارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغوی څخه د پاتې کثافاتو لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوي.
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمېر مالداران خپل څاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوي سیمو ته ځي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بېکارۍ له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له مې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اوو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون سه شنبې خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیو په غونډه کې چې د پنځشنبې او د جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیز هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. ښاغلي کربي زیاته کړه چې لویدیز هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنګي جنایتونو تورنې کړې. د ملګرو ملتو د دغه څیړونکي کمیسون مشی ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوې د جنګي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نېټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لور ته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشلي دي. رویټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي یاد شوي لیکلي چې دغه بریدونه د سیشن بی پورس ناوخته شوي. د رویټرز په وینا حزب الله د خپل وشل شوي قمندان وژنه تایید کړې او هغې طالب عبدالله چې په ابو طالب مشهوریت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغو هوایي بریدونو په غچ کې د جوان په لوړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوي 50 توغندي ویشتلې دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړه برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر له 8 چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د جون 12 د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. سشکل د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وای افغان ماشومان د خپلو اساسي حقونو لکه د زده کړې او لوبي کولو به برخې شوي دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې چې فیروزه عزیزي چمتو کړی.
نن د جون 12 د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې د خپل شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوي لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي، ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زرنجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپلو کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکلان په بازار کراچۍ دا کراچۍ غاډو مشر دی چې خو ورځ کار کوم کورګا کارم په غاړه او کافته کې کله یو غیر مکتب د ځم کارم زم.
یو بل افغان ماشوم لاسکلان حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل:
لاس بل عمر لرم دا لګی دا ترې مخم روز دا کورګم سلو پیر کې ویل دا هغه څه ګرم دولنه موږ د وختونو دوه چې باید موږ څنګه مارکو زار مونږ چې باید مو هغه څنګه مختبه یې راوي د لسنه پاري وای باید تر مې باید تلین کړه وای تلین ګټه لري ابا کې ګم چې دا یو بکی دا یو کی څنګه خوام دین شم ګړای وعلیکم مسجد بغړې وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ سوی ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
زوی مې 12 کلن دی، ناروغ هم دی، پښتورګي درد کوي. دوی موټرو ته سپرلۍ پیدا کوي. طالبان هغه ماشومان چې بهر کار کوي نه یې پرېږدي چې موټرو ته سپرلۍ پیدا کړي. زوی مې د سپرلۍ په سر لس افغانۍ اخلي، نو په ورځ کې له 50 تر 60 موټرو ته کار کوي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي، سره له دې چې زامن یې ښوونځیو ته د تګ لیواله دي، خو مجبوره ده چې پر هغوی کار وکړي.
ښوونځیو ته لیوالتیا شته خو پیسې نه شته، نه پوشاک لري نه څښاک لري، خو ډېر غواړي چې درس ووایي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنیو د ښځینه سرپرستانو د خوړو د نه خوندیتوب په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې اوسنی حالت په دغو کورنیو کې له وخت وړاندې د نجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوی دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکسی ازادي راډیو ته وویل،
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلپ د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړه کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه وکړي، په خاصه توګه ماشومانو ته.
دای له نړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي، تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول شوه. سږکال د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، د ناویو د ورفالی څخه. د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در به در دا ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سل منه یا 200 منه غنم ورسېږي، دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي، دا زموږ پیغام نشر کوي.
وعلیکم، زمنور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، کوي هغه مور سم اقتصاد نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې موږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند څخه خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړی، دا ژوند دي، دا خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف نکونر ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچول وکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.